او د خبرونې اړوند موضوعات باندې بحث کوو. تاسو په پاک الله سپرم علامومل.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. افغان حکومت وایي قطر ته د مرکشي پلاوی سفر ځکه ځنډېدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی. په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او هغوی هم له دې هېواده د وتلو تکل لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره خپل پلاوی چمتو کړي. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګو ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغني علي پور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي او چین وایي خپل لومړنی فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدی شي په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. بشپړ خبرونه. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري نن ازادۍ راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوي، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر په دوحه کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی او غړی معرفي کړي. د دې پلاوی مشر مخکې له دې شیر محمد عباس ستانکزای اعلان شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوحې ته تللی دی. تمه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې ورځو کې په قطر کې پیل شي، خو د پیل نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوی. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو پر مهال جګړه د کمیدو پر ځای لا توده شوې ده. اسدالله خالد نن په لغمان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې طالبان غواړي د جګړې د تودولو له لارې د سولې په خبرو کې امتیاز واخلي. خغلی خالد همدار زیاده ونه کوي چې وسلواله مخالفینو د سیمو د نیولو توان د لاسه ورکړی دی. د بین الافغاني خبرو په درشل کې هم طالبانو او هم افغان حکومت جګړو او پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګو ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغني علي پور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند طارق آریان نن یک شنبه ازادۍ راډیو ته وویل
دای مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمعوری
شد. خواهدی اره زموگ ارزوان روانی دی شواهد را طوله و سرگنده دا چی دا سپیخی دا وصول و قانون پر خلاف دی. زموگ شواهد چی بشپل شی شرک بای کلو.
تکمیل شوه بره شرک می سازم امروید.
لدې مخکې د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د علي پور د ډلې وسلوالو تیر شپه د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې پر یو پوسټ بریټ کړی، دوه سرتیری ټپیان کړي او یو بلې اسیر کړی دی. ل پرله پسې هڅو سره سره ونتوانېدو چې د حکومتي چارواکو د دې ادعا په اړه د علي پور نظر هم واخلو. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په مرکزي ولایتونو کې د یوې خپل سرې وسلوالې ډلې مشر دی. نوموړی د ملي امنیت ځواکونو د دیارلسونی ویم کال د لیندۍ په څلرمه نیټه ونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم رستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. لازادې راډیو خبرونه اوري. په بلاروس کې د اپوزیسیون فعالانو نن په پلازمینه مینسک کې د نورو پراخو مظاهرو پلان جوړ کړی. سیاسي مخالفینو فشارونه زیات کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړی. د لوکاشنکا د استعفا لپاره غوښتنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې نوموړی تیره میاشت د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې بریالی اعلان شو. فعالان تمه لري چې په نننیو مظاهرو کې به هم د تېرې یکشنبې د مظاهرو په څیر لسګونه زره کسان ګډون وکړي. په تېر ځل اعتراضونو کې مظاهرچیانو د مینسک په لارو کوڅو کې لاریون وکړ او له پولیسو سره یې مقابله وکړه. لوکاشنکا چې له 1994 کال راهیسې واکمن دی له مخالفینو سره خبرې او د بیاځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ژورنالیست په ډزو وژل شوی ده. د بلوچستان د تربت سیمې د جنایي پولیسو افسر سراج احمد ویلی دی چې د دې میرمنې د قتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. شاهینا شاهین د پی ټی وی د دولتي تلویزیون د یو پروګرام کوربنه او د یوې سیمه ییزې مجلې د کتونکو ډلې مشره وه چې د شنبې ورځې په ماښام په خپل کور کې په ډزو ووژل شوه. پولیس وایي د شاهینې کور او بخې د شاهینې کورنۍ شکل لري چې دا قتل به د نوموړي میړه کړی وي. د دوی په وینا دا یو ناموسي قتل دی. او چین وایي خپل لومړنۍ فضايي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدی شي د ځمکې پر مدار له تاویدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. شینهوا دولتي خبري اژانس نن د سپتمبر په شپږمه خبر ورکړ چې دا بیړۍ د چین د شمال لویدیځ په بیدیا کې د جیکوان د سټلایټ توغولو په مرکز کې پر ځمکه کېناسته. شینهوا وایي دا فضايي بیړۍ د جمعې په ورځ توغول شوې وه. د دې بیړۍ د کېناستو او نورو مشخصاتو تایید ناممکن کار دی او شینهوا هم د هغې د راستنېدو تصاویر نه دي خپره کړي. سپیس ایکس امریکایي کمپنۍ څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره داسې یوه بیړۍ فضا ته واستوله چې بیا کار ترې اخیستل کېدی شي.
خبرنامه له ازادي راډیو واورېدل. افغان حکومت وايي قطر ته د مرکچی پلاوی سفر زکه زندیدل چې د طالبانو لخوا لازم چمتو ولی لا نه دی بشپړ شوی.
دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایی شي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د میدان وردګ چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علي پور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه دی ولایت په بي سودور سوالي کې پر یوې امنیتي پوسټې برید کړې. پوسټ یې نیولې او څو سرتیري له ځان سره بيولي.
دا واقعیت مرکزی حکومت سره خبره کړې. ان شاء الله زړه زړه به زړه به تاسو شمیر کې
د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. له دې هېواد د اقلیتونو د وتلو اصلي علت څه دی؟
امنیت نشته دی، مشکل دی. همدغه شو چالونو تسلیمونی وشي افغانستان چې نور موږ ځوان نشو کولی.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو وایي ځانو د لټې مه هېروئ. د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وايي قطر ته د ملک چپلاوی سفر زکه زندیدل چې د طالبانو لخوا لازم چمتو ولې لا نه دی بشپړ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وايي د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره د افغان پلاوی ټول تیاری بشپړ شوی او کله چې دا ډشي طالبان د خبرو لپاره آماده دي قطر ته پلاوی سفر کوي. په عین حال کې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسیدلې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نن او سبا ژمنې تر هغې اوږدې شوې چې تمه یې کېده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې په دې ډاډه شول چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به سفر وکړي. د دې وزارت وایاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
د مذاکراتو د پیل لپاره ځینې مسایل دي چې مقابل لوري باید ورته ترتیبات واخلي او خپل آمادګي ورته ولري. دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایی شي. ځینې نور آمادګي او ترتیبات دي چې د مونږ بین المللي همکاران او شان کوربه هیواد باید ولري چې دوی هم تر لاس لاندې نیول سوي ده.
هغه انوري جزئیات ورنکړل چې دا مسایل کوم دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا ویلي وو چې د بندیانو د خلاصون موضوع هواره شوې او د مذاکراتو پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنجشنبه په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلی دی. د ملي روغې جوړې پالي شورا کې یوې باخبره سرچینې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپلمنځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه هوکړې ته نه ده رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره ورځ د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون اعلان کړو. د طالبانو د یوشت کسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم حقانی ته وسپارل شوه. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزیل ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې دی هم د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د طالبانو په پلاوي کې وروستي بدلونونو ته په اشاره سره وویل چې د پلاوی د مشرۍ په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپلمنځي اختلافات زیات شوي دي. دغه سرچینه وایي چې پاکستان ته د طالبانو وروستي سفر او تر وروسته د یاد هیواد په فرمایش د پلاوی په مشرۍ کې بدلون په طالبانو لا هم د پاکستان د پراخ اغیز غمازی کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې د طالبانو په رهبرۍ کې د واک په سر اختلافات رامنځته شوي، خو د ده په وینا په پلاوي کې وروستی بدلون یې په خبرو کې د یو قوي موقفه د ګډون پیغام ورکوي.
بله شکه د طالبانو په مشرتابه کې د ډېر څو میاشتو اخرو کې اختلافونه زیات شوي وو. زه فکر کوم چې بله اختلافات به هم وي، په دې کې شک نشته اختلافات شته، اما یو محاسبه شوی لست په آخرین لحظات کې کله چې وړاندې شو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان غواړي یو قوت د موقف نه دې مذاکراتو کې اشتراک وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې انستیتیوت هم په یاده ډله کې د اختلافاتو د پیدا کېدو خبره کوي، خو وایي پاکستان هڅه کوي چې د پلاوی په نویو غړو خپل فرمایشات ومني. د دې انستیتیوت مشر یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو چې په دغه خاطر دغه موضوع ځنډېده. زمونږ په اند او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انستیتیوت موندنې دا ښیي چې دلته اصلا ځینې فرمایشات دي د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه وګرځي.
د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو مهم قومندان هم د دغه ډلې په مشرتابه کې اختلافات منی، خو وایي چې دغه اختلافات د ولس په خیر دي. دغه قومندان هم چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په پلاوي کې وروستي بدلونونه هم د دغه اختلافاتو پایله ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو رسمي دریس هم ولرو، خو ونه توانېدو. خو د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد تازه رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د ملا برادر لوري د مذاکراتي پلاوي غړي معرفي شول.
په همدې موضوع مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې هغه څه چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ادا کوي، آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست چې د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د طالبانو په منځ کې اختلافات راپورته شوي دي؟
البته خپل د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دو ورته د تخنیکي مشکلاتو نوم کېښوده، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کېږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسایل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دوی لپاره دغه سفر ترسره شوی او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حساب ونه لري او په حساب ونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړه چې دغه خپله تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو چې په دغه خاطر دغه موضوع وځنډېده.
احمدزی صاحب، هم دغه اختلافات ترازو اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن د دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږندوي او په دې کې په یو ډول د پاکستان په هم کې لوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستنګزی پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکچی پلاوی مشر ټاکل شوی، له دې سره په څنګ کې دغه راز سهیل شاهین هم لري شوی دی؟ ولی
ما مخکې تاسو ته ویل مثلا مخکې طالبان یو داسې ډله وه چې د اقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکای متحده ایالاتو اگر کې دغه کریډیټ هغه ته دی او هغه خپل منافع هم تابن ته پام کې نیولی، یعنی خاص دا د دې لپاره نه چې اتمن نفع افغانستان ته ورسیږي. کله چې طالبانو ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي ادرس پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره پیدا.
احمد صاحب خبره صحیح ده، وخت ډیر نه لرو. هدف زما دا ده چې په دغه حساس وخت کې ولې داسې عاجل بدلونونه رامنځته کېږي. دفتن اعلان کېږي مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچي پلاوی مشر و، د دفتر رئیس و، د دوحه او شیر محمد عباس ستانکزی اعلان شو چې دی به دغه مرکچي پلاوی مشري کوي. په دغه حساس وخت کې ولې دغه بدلونونه رامنځته کېږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي، په هغه خاطر دغه ډلو کې تغییرات راغی، دغه خلکو کې تغییرات راغلي. او بله دا چې خپله دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضي القضات دی، د ډېرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمون فعال او زمون موندنې داخلي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې داخلي چې نه، دلته اصلا دیني فرمایشات دي د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یو برخه
وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبان سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، د ده رول به څه وي اوس؟
تاسو وګورئ دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي د دې نه سترګې نه سو پټولای چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل هم ډېر ناستې ولاړې هم د طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې، نو د دوی شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې ده افغانیزه کېږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنې د امریکې لپاره، داسې نه شي چې هغه تر سیوري لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یا څنګه چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي، نو د دغه په خاطر د شتون هلته لازمي دی. او خپله امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوې له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردک ولایت چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علی پور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه د ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. پوسته یې نیولې او څو سرتیرې له ځان سره بیولي. علی پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په مرکزي ولایتونو کې د یوې ویل کېږي د یوې خپل سر وسلوالې ډلې مشري کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د علیپور د وسلواله او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګ ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یې ویل چې د یاد جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوه سرتیري ټفیان کړي او یو سرتیري له ځان سره وړي دي. نموډیا ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو د غراز پوستا هم سکوت کړي دا او یو هم یو ټانک، یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځان سره وړي دي.
لارا کې یو پوستا کوتل کې په پوستې د علیپور کسانو جنجال سره په نتیجه کې د علیپور خلک راغلي دي لږ ډېر او یو ځنا وی ځنا سره بولای دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځنا سره بولای سلام یو سوړی ده. دا واقعیت موږ د مرکزی حکومت څخه خبره کړې، ان شاء الله زر فزر به د رابطه تصمیم نیول کی چې اجرات وشي. یو وړه پوسته هغه سکوت یې کړی بلې.
بلخوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوی امنیتي پوستې سکوت کړي دي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو و نور کسان هم له ځان سره برمته کړي دي او دوی ټپیان کړي دي.
البته جګړه تیر شپه را مینځته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوستې سکوت شوې دي او سره پولیس همدارنګه هغه نظامي توکي لکه لاس دانے کلشنکو باندھ والا نے پکاوے یا دانا امبے موٹار اور سارا رینجر ہے ہر سو علی پور لذان سر اوڑی دی
هڅه مو کړچ په دیاړه د علیپور او سره د نږدې کسانو سره اړیکه ونسو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو د شریف الله وتک د معلوماتو له مخې د علیپور د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ دغه جګړه هغه مهال رامنځته سوه کله چې څو ورځې وړاندې د علیپور یو شمیر کسانو د غزمی پر مهال پر یو شمیر امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او وروسته افغان سرتیرو ونیول او زندان ته یې واچول چې تېره شپه د علیپور کسانو یې د خپلو کسانو د ازادولو غوښتنه کول خو امنیتي سرتیرو یې دا غوښتنه ونه منل. والي مظفر الدین یمن دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو له دې وړاندې هم د افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه یې سرغړونه. نوموړي وایي چې د علیپور په اړه یې مرکزي ادارې ته شکایت کړی دی چې ډېر ژر به په دې اړه لاس په کار سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علیپور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل
دای مورید ما در حال ارزیابی هستیم و
جمعوری پا دیاره زموگ ارزوان روان دی شواهد را طوله و سرگنده دا چی دا سپیخی دا اصول و قانون پر خلاف دی زموگ شواهد چی بشپل شی شرک بای کلو
کماندان علی پور چی پا کماندان شمشیر هم مشهور دی پا مرکزی ولایتونو که دی خپل سر وصل والی دلی مشهر دی نموری دی ملی امنیت زواکونو دو کالا مخکنی ولیو چی دی نموری دی پلویانو لی اعتراضونو روست دی ولس مشهر دی دو هم رستیال سرور دانش پا منزگری تو خوششو. د ازادي راډیو په خوانه خبريال او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي تیر ورځ د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه. د ازادي راډیو په خوانه خبريال رضوان مراد چې په قاهره کې ورسره ډیر وخت همکار پاتې شوی له ښاغلي هیروي سره د کار خوږي خاطرې بیانوي.
اول تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول هغه خاطرې خوږې شېبې ټول په یاد دي.
ورس په خبرونه کې له رضوان مراد سره په دې اړه مرکه لرو.
ژوند ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
پوهنه
اوس مهمه په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
ازادي رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په تیره یوه میاشت کې افغانستان د افغان سکانو او هندوانو یو نیم سل کورنیو د امنیتي ګواښونو له امله هند ته پناه وړې ده. دا خبره په ولسي جرګه کې د دوی استازي نریندرا سنگ خالصه نن ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې دي پاتې دي او دوی هم غواړي چې له دې هېواده ووځي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس پرې رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د افغان سکانو هندوانو استازي نریندرا سنگ خالصه د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرې یو میاشت کې د افغان سکانو هندوانو 150 کورنیو هند ته پناه وړې ده.
امنیت نشته ده مشکل ده او کوم د فرار د 13 کالو کوکرا شو کوم هغه د فرار د خپل غوږو ته نه ولا همدغه شو چالو نو تصمیم ونیو چې افغانستان نور موږ ځان نشو کولای ځان نکېږي مجبور شو چې دی ولاړ. نو یو نیم سال فامیل ته دی ډېر کم خلک پاتې دي دیم په تماس کې دي چې باید ورشي.
ښاغلی خالصه وایي هند حکومت دغه کورنۍ ته د شپږو میاشتو لپاره موقت ویزې ورکړې او دوی هلته په درمسالونو کې ژوند کوي. نوموړی وایي د افغان سکانو هندوانو پاتې کورنۍ هم د خپلو شتمنیو د پلور په حال کې دي او هند ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه هندي رسنیو هند ته د افغان سکانو هندوانو د 200 کورنیو د رسیدو خبر ورکړی. له دې وړاندې هم د دې لږکیو 11 کورنیو د امنیتي ګواښونو له کبله افغانستان پرېښی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د دې لږکیو د امنیت د ټینګښت خبره کوي. د یاد وزارت ویان طارق آرین
د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په برخه کې زه دومره وایم چې له دوی سره له نږدې په اړیکه کې یو. زموږ ډاډ دا ده چې دوی به خوندي شي. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې نه یوازې د دغه لږکۍ بلکې د ټولو افغانانو خوندي ساتل زموږ لپاره لومړیتوب لري.
ښاغلی خالصه وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې لږکیو شمیر شاوخوا 10,000 کورنیو ته رسېده خو د وخت په تېرېدو سره دغه شمیر اوس 200 سانو ته راکته شوې دی. د وری پښپګم په کابل کې د افغان سکانو هندوانو پر یو درمسال د دایښ وسلوال ډل لخوا یو ترهګریز برید وشو چې په ترس کې وو ویش کسمړه او لسګره نور ټپیان شو. پولیسي جرګه کې د دې لګکوي استاذ یوې افغان سکانو هندوان نور ولایتونو پریخه وس یوازې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې ژوند کوي.
و موریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وای دي. سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او ډیری له دې هیواده د امنیتي ګواښونو له امله وتلې دي. د ازادي راډیو پخوانی خبریال او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي تېره ورځ د سرطان ناروغۍ له امله ساه ورکړه. رضوان مراد چې اوږده موده یې په قاهره کې له ښاغلي هیروي سره یو ځای د ازادي راډیو لپاره راپورونه ورکول او ورسره نږدې همکار پاتې شوی وایي چې هیروي خپل مسلک ته وفادار او تل یې هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. له ښاغلي مراد سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د ښاغلي هیروي د ښو صفتونو په باب وایي.
هیروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدر تم چې له مزاج ډیر فقیر انسانو او یو مومن انسانو، وطن په ډیر زیات ګرانو، او هغه کم بخس کې کم برخه کې چې د زده کړې کړې و او کم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دلی په سیستم کې د کم فعالیت درلود، هغه په د زړه له تله لمینه او هغه له مسلکي توپ سره هغه کارونه تر سره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له قدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغه کسانو څخه چې شاید د ګوتو پښمیر.
بله مراد صاحب، خغلی هیروی ډیر کاله په ازادۍ رادیو کې د خبريال په توګه کار کړي. له قاهره څخه کوم ځای چې یو وخت تاسو هم له قاهره څخه د ازادۍ رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هیروي صاحب د فارسی ادري برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي رادیو د خبريانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودل د خپل کار لپاره، چې د تر دې مخکې دلته د قاهره پر رادیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چونځه په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تللو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنه، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول په یاد دي. د مسله له لحاظ نه هیڅ زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کومه وظیفه چې ورته سپارل کېدله، شاید تر ډېره حد به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم، مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مرخص دي، اما د تر اخري حد پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توپ تر اخري حد مراد کړي او هم لغ خپل وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د هغه پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وخی. نو یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه، د هیروي صاحب لینا واقعي یو لوی زائده.
بله، یو ورستی پښتنه خغلې مراد، یو نګدې ملګری دی، یو نګدې همکار په توګه، کما خاطرې قدر سره وي، کما خوګه خبره در سره وي، که شریکې کرا سره.
تورمان صاحب، یو ځل منګه پراکټر راپور ورکاو قاهره نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځله بند شو، یعنی څو ځله تکرار شو له هغه جملې چې په لاس لیکل شوې نه وخت، او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وجل شوی، نو هغه راپور عاجل د پراګم کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپل ورقې وش کولې ټوټه ټوټه کړې وې ورزولې، ویل زه ډېر خوش چې دې لاندې نه خلاص شو. دوه د کتیر نه برته د پراګم کارانو زنګ وې، هیروي صاحب هغه ریکارډینګ سم نه شوی، راپور را لګې سر نه راغ راول ولا. نو هغه د خدای بخیلی چې کوم ټوکړې د ټوټې د کاغذونو برته سره خمرا ټولولې او کوم ورختای چې وا هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه د فکر نه کوم چې هغه راپور به نه سب شوی. لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غونډې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
د ازادي رادیو پخوانی خبریال رضوان مرادو، چې د ازادي رادیو د پخوانی خبریال او د خپل پخوانی همکار او د افغانستان پر اساس قانون د تطبیق د څار د کمیسیون د غړي عبدالرؤف هیروي پر کار او ژوند لنډ رڼا واچوله. ښاغلی هیروي تېره ورځ د سرطان ناروغۍ له امله
مړ شو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته رسیږو، خو یوازې یوه دقیقه وخت پاتې دی. په دې یوه دقیقه کې به ستاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسیم اتصالات له شمېرې لارې مو راستولی دي. تازه ګل د هلمند څخه لیکلي چې له مارجې څخه چې د حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې نرم دریز غوره کړي چې د سولې خبرې کم وخت ونیسي. حکمت الله حماس هم له نادلي څخه لیکلي چې وسلوال طالبان او افغان چارواکي باید نورې پلمې ونه لټوي او خبرې په خپل وخت پیل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي حکومت او طالبان د افغانانو د سولې هیلې نه خاوري کوي او ژر دې مذاکرات پیل کړي.